د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سويزه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم د خبري ساعت دی تاسو پکې د پاکستان سیمه او نړۍ پاړي او شمیر رپورټونه شننه اوریدلای شئ همداسې به د پاکستان کورونی او نړیوالو مطبوعاتو تم کتنه لرو خو تر هر څه وړاندې مليحه امیرزاده د دې ساعت له خبرو سره
د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه نن په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن ودانۍ مخې ته احتجاجي لاریون کوي. په بلوچستان کې د وکیلانو نن د 2018 کال د اگست 7 په پیښې خلاف له عدالتونو نه بایکاټ کړی او د عراق وزیر اعظم وایي د ایران خلاف د امریکایي بندیزونو سره موافق نه دی خو بیا به هم درناوی کوي. تفصیل: په پاکستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونه نن په اسلام آباد کې د پاکستان الیکشن کمیشن ودانۍ مخې ته احتجاجي لاریون کوي. دوی تور لګوي چې د جولای 25 په عمومي ټول ټاکنو کې درغلي شوې وه. دغه سیاسي ګوندونه چې خپل اتحاد ته د فری اینڈ فیر الیکشنز یا د رڼو او آزادو انتخاباتو نوم ورکړي، پکې متحده مجلس عمل، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي او نور پښتون ملت پاله ګوندونه شامل دي. خو د پاکستان الیکشن کمیشن او پاکستان تحریک انصاف ګوند په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه ردوي. په پېښور کې د پاکستان تحریک انصاف یو مشر شاه فرمان بیگا مشال ریډیو ته وویل:
پکار دا دے چکم خلق اعتراضات کئی منگا 126 دن درنا ورکا عدالتونو تلاڑو او سلور حلقے نہ کولاوی دی منگوائی چی پکم کم حلقم شکتے اگا ٹولی کولاو کئی.
دا پاکستان الیکشن کمیشن تر مخا پا قومی اسمبلی کے تر ٹولو زیادی چوکے پاکستان تحریک انصاف گٹھلی دی. د بلوچستان وکیلانو نن د سر خارکوټي په ګډون د صوبې د ټولو عدالتونو نه د بایکاټ کولو اعلان کړی او تور او رزمانځي. دغه بایکاټ دوه کاله وړاندې د اګست په 10 د کوټي په سیول هسپتال کې د شوی ځانمرګي برید خلاف دی. د 2018 کال په دغه پیښه کې 55 وکیلان او دوه خبریالان وژل شوي وو. د وکیلانو او خبریالانو په یاد نن مختلفې غونډې او پروګرامونه هم ترتیب شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې په خپل بعد خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او د نورو صوبایي وزیرانو نمونه اعلانوي. دا خبر عمران خان پرون ماښام په پېښور کې د ګوند په پارلماني غونډه کې وکړه. له کوز دیر نه د پاکستان تحریک انصاف کامیاب شوی امیدوار ملک لیاقت علي مشال ریډیو ته په دې اړه وویل:
او زمونږ چیرمن صاحب پخپله دا ویل چې د وزیر اعلی یا د وزارتونو دا ذمہواری زمانه دا ز پخپله کوم او په میرټ کوم. په دې کې به ان شاء الله تاسو ګروپ بندیان یا څه شی نه کوي، خو چې په دې باندې وروستو کومګه وایم چې څوک دي شي نو هغه عمران خان کینسل کړي دا خبره.
عمران خان دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د صوبې د وزیر اعلی د نوم په سر د صوبایي امیدوارانو ترمنځ د اختلافاتو رپورټونه مخې ته راغلي. اخو د پاکستان الیکشن کمیشن د 2013 کال په عمومي انتخاباتو کې د کامی او صوبایي اسمبلیو د کامیاب شو غړو نوټیفیکیشن جاری کړی دی. د کامیاب امیدوارانو نوټیفیکیشن چې پرون د الیکشن کمیشن په ویب پاڼه خپور شوی، لمخې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په مشروط ډول په دریو حلقو کې کامیاب ګرځول شوی. دغه نتیجې د نوموړي خلاف د انتخاباتو د ضابطه اخلاق د سرغړونې د تور کیسونو سره تړل شوی دی. د غیر حتمي نتیجو سره سم مخکې عمران خان په پینزو حلقو کې کامیابی حاصله کړې و. د پاکستان الیکشن کمیشن د روان کال د انتخاباتو د نتیجو د ځن پاړه د سیاسي ګوندونو اندېښنې په ځای بللي، خو وایي چې د عدالتونو په حکم د غزن مخې ته راغلي. د پاکستان الیکشن کمیشن یو ویان سهیل احمد بیگا مشال ریډیو ته ویل د انتخاباتي کمیشن پوره کوشش کوي چې د اگست تر 15 د ټولو امیدوارانو حتمی نتیجې راشي، سو په وخت باندې د دوی د حلف پورته کولو او د وزیر اعظم، سپیکر او ډیپوټي سپیکر د ټاکلو پروسه پر مخ یوړل شي. پرون د پاکستان تحریک انصاف یو مشر فواد چودھری د پاکستان چیف جسټس تا خواست کړیو چې د ځینو حلقو په نتیجو کې د ځنډ نوټیس واخلي. خبرونه له مشال ریډیو ناوړه. د لوګر د ولایتي شورا مشر له حکومت نه غواړي چې دغه ولایت په ازرې ولسوالۍ کې د خپلو نظامی عملیاتو ته دوام ورکړي. حسیب الله ستانکزی پرون مشال ریډیو ته ویل کسم افغان امنیتي او بارنو ځواکونو تیره شپه طالبانو ته کلک جواب ورکړي، خو بیا په ازرې ولسوالۍ کې د امنۍ او پاړه اندېښنې موجودې دي. د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي وسلوالو طالبانو د ازرې ولسوالۍ ته تګ لارې د تیرو دریو ورځو راهیسې تړلې دي او د ولسوالۍ مرکز یې له ګواښ سره مخامخ کړی چې په خبره د امنیتي ځواکونو په پوستو یې حمله کړي. بلخوا د لوګر ولایت د امنیتي قمندان ویان شاپور احمدزی وایي په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو د ځپلو په هدف عملیات دوام لري او سیمه اوس د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 1,300 زیات افغان کډوال له ایران او ګاونډي هیواد پاکستان نه خپل هیواد ته واپس تللي دي. د ادارې په هفتوار رپورټ کې چې پرون خپور شوی ویل شوی چې په دې کې زیاته برخه کډوال له ایران نه واپس تللي دي چې شمیر یې 1,220,000 جوړیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت دغه شمیر تایید کړی او وایي چې د کډوالو لپاره د انتظاماتو برابرولو کار روان دی. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی پرون ویلی چې روانونه پر ایران د امریکایي بندیزونو له بحالېدو سره اتفاق نه کوي خو د هیواد د ګټو د خوندیتوب لپاره به ورباندې عمل کوي. په بغداد کې د یوې خبري غونډې پر مهال الابادی ویل چې د اصولو له پلوه دوی په سیمه کې د بندیزونو خلاف دي ځکه چې پابندیانې او محدودیتونه حکومتونه نه بلکې ټولنې کمزورې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې له تهران سره سوداګري کوونکي کمپنیانې به امریکایي منډیانو ته د رسایي اجازت ونه لري. د ایران سرکاري ټي وي خبر ورکوي چې د هیواد په سر خار تهران کې د لوبو په یو ودانۍ یا سپورټس کمپلیکس کې د ګیس او چاودنې لږ تر لږه درې کارکوونکي وژلي دي. د خبر له مخې دغه چاودنه د اګست په 1 ناوخته د مرمت د کار دوران د ګیسو د لیک کېدو له امله شوې ده. په ایران کې انفراسټرکچر یا بنیادي ډانچه زړه ده او امنیتي تدابیر هم په ښه توګه عملي کېږي نه. تېره میاشت هم 15 کسان د ګیسو د لیک کېدو په پیښه کې وژل شوي وو. او د مقدونیا پولیس وایي چې هغه مشکوک کسانې په دې تور گرفتار کړي چې په عراق او شام کې له جنگیدونکو وسلوالو سره ملګري وو. دغه مشکوک کسان چې ټول د مقدونیا شهریت لري عمرونه د 23 او 34 ترمنځ دي. د هیواد د کورنو چارو وزارت ویلي چې دغه کسان د اګست په 1 شپې مهال د نړیوالو ورنټونو په اساس ونیول شو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن څو به او د موسم حال ته وکشه.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 144 روپیه او 10 پیسې غستل کیږي او په 110 روپیه 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 145 روپیه 70 پیسې او په 155 روپیه 10 پیسې. یو یورو په 138 روپیه 10 پیسې او په 138 روپیه او 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 22 روپیه 10 پیسې او په 33 روپیه. د سعودي عرب ریال په 22 روپیه 10 پیسې او په 22 روپیه 10 او 324 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 328 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. یو افغانی په یو روپیه 85 پیسې غسل کیږي او په یو روپیه 10 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ په پیښور بنو او کوئټه کې په یو نمځای کې وریځې خوری وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 28، بنو کې 25 او 28، او کوئټه کې به زیات نه زیات 33 او کم نه کم 43 ډیګری سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساعت خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د سهار له 9 د مزګر تر شپږ بجو اوریدلای شئ. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو په عام انتخاباتو کې د مبینه درغلیو ضد نن په اسلام آباد کې د انتخاباتو د کمیشن د دفتر مخې ته احتجاج کوي. په بلوچستان کې نن د هغو وکیلانو دویم تلین مانځل کیږي کوم چې د 2014 کال د اګست پر 8 په یو ځانمرګ برید کې ژوند له لاسه ورکړی. د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او نور وزیران به په خپله ټاکي. د یاد ګوند یو مخکښ وایي
او زمونږ چیرمین صاحب پخپل دا ویل چې د وزیر اعلی یا د وزارتونو دا ذمہواری زمانہ دا ز پخپل کوم او په میرټ کوم په دې کې به ان شاء الله تاسو ګروپ بندیان یا څه شیم نه کوي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي هڅه کوي چې د کامیاب سو پارلماني غړو د رسمي نتیجو اعلان ونه ځنډیږي.
الیکشن کمیشن کریم دا نو اړ دی چې په بحران کې داسي او د الیکشن کمیشن له طرف نه په څومره زیات کوشش کې دی چې زر پرګره د نتایجو د اخیری د حتمی نتایجو د اعلانې جاری کولو مدا به ان شاء الله مونږ کوو.
د خبر پښتونخوا د چترال پاک علاج کې د مذهبي لژکۍ د اسمبلی غړی وایي د خپل ټولنې لپاره به هلې ځلې کوي.
ومنې کار خدا کو چې د امندمنټ براولو او د کې وکلاش سپر ریلیجن با ډیکلیئر کو. زما سیکنډ پرایټی دا دی د کلچر پرزرویشن لپاره کار کوم. روډ پکې نشتا، هیلث ایشو دی، ایجوکیشن ایشو دی.
د دې هر څاورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو توجه است. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونه نن په اسلام آباد کې د انتخاباتو کمیشن د دفتر مخې ته د دې لپاره احتجاج کوي چې د دوی په وینا په تیرو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ سوې دي. که څه هم د انتخاباتو کمیشن دا تورونه ردوي، خو دوی غوښتنه کوي چې په ملک کې د لسره انتخابات وسي. په دې اړه مې په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان څخه تفصیل وپوښتئ.
اول حکومت د انتخاباتو د کمیشن الیکشن کمیشن د ودار نو دا ډېر په یو حساس سیمه کې دی او دې ته دی ریډ زون هم وایي، یعنی هلته د عامو خلکو اکثر په داسې موقعو باندې بیا هغه ننوتل هم په هغې باندې بندیز وي. الیکشن کمیشن بالکل نږدې دی د ډېرو مهمو ودانو بلډنګونو، چې دا بالکل اول نږدې سفارتونو سره، ځینې سفارتونه دېته بالکل بخامخ دي. دې سره سره د ریډیو پاکستان بلډنګ دی، د خارجه وزارت بلډنګ ورسره ډېر زیات نږدې دی، بیا د پارلیمان بلډنګ ورسره دی، او دې سره سره نور چې کوم د صدر دفتر دی، د وزیر اعظم چې کوم دفتر دی. نو دا یو حساس سیمه کې دا هلته واقع ده، او ځینې خلک ځینې لکه مسلم لیگ نون احتجاج کړی دی چې د دې کارکنان به د پارلیمان مخې ته غونډېږي، نو بیا به الیکشن کمیشن طرف ته مارچ کوي.
او دغه احتجاج به د دوی تر څه وخته وي طاهر خان صاحب؟
د دې په اړه باندې د وخت فیصله نه ده شوې چې څومره به دوی ناست وي. او لکه چې مخکې ما ذکر وکړو، د مسلم لیگ نون چې کوم مشر دی، یو مشر دی مشاهد حسین، دا سینیټر هم دی، دا ویل چې دا فیصله به بیا هغه وخت وو چې تر څه وخت پورې د ټولو ډلو د ټولو پارټیانو هغه کسان دلته کښېني کنه. دلته مولانا فضل الرحمان یو ویډیو جاری کړې ده، د متحده مجلس عمل مشر، او هغه هم د وخت خبره نه ده کړې چې څومره وخت په دې ناست دي. البته دوی چې کوم امیدوارانو په انتخاباتو کې کاندیدانو، هغوی به په دې کې ګډون کوي، او دې سره سره چې چا انتخابات ګټلي دي د ټولو ډلو چې کوم دا احتجاج په اسلام آباد کې هغې به ګډون کوي. البته مولانا فضل الرحمان پکې سیاسی دلو کارکنانو ته هم وینا کړې ده چې هغوی اسلام آباد ته د انتخاباتو کمیشن مخې ته راشي. خو دلته د اسلام آباد چې کوم انتظامیه لخوا یو اعلامیه خپره شوې ده، بیان خپور شوی دی، نو په هغې کې ویلي شوي دي چې فقط کوم ممبران کامیاب شوي دي هغوی ته به اجازه وي چې هغې د انتخاباتو د کمیشن مخې ته احتجاج وکړي. البته نورو کارکنانو ته به اجازه د سیاسي ګوندونو ډلو نه وي چې هغې راشي، او پولیس هم ډېر زیات په دغه سیمه کې د بېګار شپې نه هلته موجود دی، او لا هم تړلي شوي دي کنټینرونه په ځینې لارو کې ښودلي شوي دي چې عام کارکنان د دې سیاسي او مذهبي ډلو هغوی هلته ورتلو نه منع کړي. دې سره مولانا فضل الرحمان یو بل اعلان هم کړی دی چې په لوی شهره لوی سړکونه چې دي هغې باندې د هم د سیاسي د مخالفو ډلو کارکنان هغې د احتجاج لپاره روز نو مانې دا ده چې د سیاسي ډلو په پلان کې، د مخالفو ډلو په پلان کې په لوی سړکونو باندې د احتجاج مانا ده چې هغه هم بند کړي، او دلته د ټریفک نظام هغې ته یعنې هغې کوم رکاوټ پیدا کړي. نو دا د احتجاج چې کوم اعلان دوی کړی دي تفصیلات یې دغه رنګ دي.
په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان وو. نن په بلوچستان کې د هغو وکیلانو دویم تلین لمانځل کیږي چې د 2014 کال د اگست پر 8مه د کوټي په سیول روغتون کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. د بلوچستان وکیلانو نن په ټولو صوبه کې له عدالتونو بایکاټ کړی دی. دوی وایي دا کار یې له دې کبله د احتجاج په توګه کړی دی چې د دوی په وینا حکومت له هغې پیښې وروسته کړي وعدې لا هم نه دي پوره کړي. په دې اړه مې په کوټه کې له خپل خبریال څخه تفصیل واخیستی.
نن په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې د وکیلانو لخوا د نه یوازې د عدالتو بایکاټ دی، بلکې نن به په کوټه کې په بلوچستان هایکورټ په ودانۍ کې یوه غونډه هم کیږي، او تازه ریفرنس به کیږي. په دې کې به د هیواد څخه د هیواد د نورو برخو څخه غټ غټ جسکوړو چې کوم وکیلان دي او ججان دي هغه به راځي، هغه به ویناوي کوي. دغه ډول په کوټ پرس کلب کې هم یو تازه ریفرنس کیږي چیرې چې به صافیان ویناوې کوي، ځکه چې د اتم اګست په 2014 کې د کوټ په سیول هسپتال کې کوم پیښ شوی وو، په هغه کې دوه خبریالیان هم شهیدان شوي وو، او دغه ډول وو 500 وکیلان وژل شوي وو. نو نن چې دی هغه د وکیلانو لخوا احتجاج هم دی، دوی نن په کوټه کې یو عدالت نه دی وړاندې شوي، او دوی به نن غونډه کوي. پر دې مهال دوی د حکومت څخه هم غوښتنه کړې ده چې حکومت پکار دی چې د 8 اگست په پیښ کې چې کومې ډلې یا تورن کسان وو هغه د نه راځونی ولسی بلکې داغه په ضد قانوني ګامونه پورته او بلدا چې هغه وخت حکومت کم د دوی سره کم کولونه کړي وو کومې وعدې کړي وې د دې د بچانو د سالم د شهیدانو یا کوم د وکیلانو د بچانو د کور او بچان ته کورونه ورکول یا نور داسې وعدې وې هغه هم نه دي تر سره شوي. نو دوی د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې حکومت په کار دی چې هغه په خپلو وعدو باندې عمل وکړي. دوه کاله تیر شو نن دویمه کلیزه ده د وکیلانو لیکن تر اوسه پورې چې کومې حکومت وعدې کړي دي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی او نورې کابینې د غړو اعلان به پخپله کوي. د خبره نوموړي د سې شنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې د پارلماني غړو غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث دې ته کتنه کړې ده چې د صوبې ممکنه وزیر اعلی څوک کېدای سي او په دې اړه یې د یاد ګوند له غړو سره خبرې کړې دي. راځي چې رپورټ یې واورو.
پېښور کې تیره ورځ د پاکستان تحریک انصاف پارلماني غونډې ته په وینا کې د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې د پښتونخوا د وزیر اعلی او صوبایي وزیرانو نمونه به هغه پخپله اعلانوي. د عمران خان د دغې پېښلې په اخلا د کوز دیر نه د تحریک انصاف په ټیکټ کامیاب شوی د ولسمې صوبایي حلقې امیدوار ملک لیاقت علي مشال ریډیو ته وویل
زمونږ چیرمین صاحب پخپله دا وویل چې د وزیر اعلی یا د وزارتونو دا ذمہواري زما ده، دا زه پخپله کوم او په ملټي کوم. په دې کې به انشاءالله تاسو ګروپ بندیان یا څه شی نه کوئ، خو چې په دې نه وروستو که مونږ وایو چې څوک دي شي نو هغه عمران خان کینسل کړی ده. په خبره
د پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره اول د تعلیم د پخوانی صوبایي وزیر عتیب خان نوم اغیستل کېدل او پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک د قومي اسمبلی حلقه هم ګټلې ده او په مرکز کې د تحریک انصاف د وزیر اعظم راوستلو لپاره هغه ته د صوبایي اسمبلی په ځای په قومي اسمبلی کې د سوګن پورته کولو ویل شوې دي. په دغه وجه د پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره بل نوم د سوات نه د محمود خان رامخیته شوی دی او ویل کېږي چې محمود خان ته د پرویز خټک او دغه د ملګرو حمایت هم ترلاسه دی. خو محمود خان مشال ریډیو ته وایي
دا وخت نمخ کې زسنه شمولې کې دي چې بل څوک سیم راشي کې دي چې زشم کې دي چې ان یو 4 پدې 64 ممبرانو کې هر یو شو تر یاد الریډي د پاکستان تحریک انصاف منشور موجود دی. میرا ترانسپیرنسی ګډ گورننس ان شاء الله دا غي سره چې څومره په خلکو باندې انویسمنت کې دي چې په کوم باندې اب کو او چې کوم روان پروجیکټس ان شاء الله تر یادوم دا چې دا زب تزر خپل دغه دور سي.
بلې خواته د پښتونخوا د اعلی وزیر د سوکۍ لپاره بل مضبوط امیدوار عتیب خان مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل دي
فیصله د عمران خان ده او دغه وجه دا ده چې ووټم داغه دی بیټم داغه دی نو فیصله داغه ده د چا پرشر کې ناراضي د ټولو کارکردګي وته معلومه ده چې 13 ځل 15 کال کې چا سکړي دي سندي کړي خ کلوزلی هغه حکومت سره پاتې شوی چې څوک دغه ایجنډا مخ کې بوتلی شي نو ماغه فیصله باغه کوي ان شاء الله تعالی.
د تحریک انصاف په پارلماني غونډه کې عمران خان دا هم ویلی دی چې هر شپږ میاشتې پس به د صوبایي وزیرانو د کارکردګۍ جاج اخیستل کیږي او په کومو صوبایي محکمو کې چې د تحریک انصاف د بدلون ایجنډا نه عملي کیږي نو د هغه صوبایي محکمو لپاره به نوي صوبایي وزیران ټاکل کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اورئ. پاکستان د انتخاباتو کمیشن د عامو انتخاباتو پر مهال د بریالي سو کسانو رسمي اعلان کړی دی. په دې کې د صوبایي او قومي اسمبلی غړي شامل دي، خو په دې کې د قومي او صوبایي اسمبلی ځینې حلقې نتیجې ایسار کړل شوي دي یا په مشروطه توګه جاري کړل شوي دي. زموږ همکار اسرار الله مومن نور حال راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د 25 جولای د انتخاباتو ګټونکو قومي او صوبایي امیدوارانو د کامیابی نوټیفیکیشن جاری کړ. په دې انتخاباتو کې د تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کوونکي ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې د غیر حتمي نتیجو له مخې په 15 حلقو بریالی شوی. په 3 حلقو یې د کامیابی مشروط اعلان شوی او د 2 حلقو نتیجې یې د عدالتي احکاماتو له وجې نه دي اعلان شوی. د الیکشن کمیشن لمخې د قومي اسمبلی د بنو په 15 شمه د میاوالی په هغې پنځه نویمه او د کراچۍ په 243مه حلقه د عمران خان د کامیابۍ اعلان د پر ضد د انتخاباتو د ضابط اخلاق د خلاف ورزۍ له مقدمو سره مشروط کړل شوی. عمران خان د قومي اسمبلۍ د لاهور په 141مه او اسلام آباد حقې په 350مه حلقه اهم کامیابی ترلاسه کړې، خو په دې حلقو د نوموړي د کامیابۍ اعلان ځکه ونه شو چې پر دې حلقو د ووټونو د بیا شمیرلو امر شوی. د قومي اسمبلۍ ځینې هغه حلقې چې نتیجې یې د الیکشن کمیشن لخوا ایسارې کړل شوي یا په مشروطه توګه جاري کړل شوي، نو هغه څه داسې دي: د نوخار په 25مه حلقه د پاکستان تحریک انصاف د پرویز خټک، د سرګودي په 9مه حلقه د پاکستان مسلم لیگ نون د چودري حامد حمید، د سرګودي په بل قومي حلقه ان 19مه د پاکستان مسلم لیگ نون د ذوالفقار علي بټو، د فیصل آباد په 108مه حلقه د پاکستان تحریک انصاف د فاروق حبیب، او د ټوبټیک سنگ په 1 حلقه د مسلم لیگ نون د جنید انور چودري د کامیابی نوټیفیکیشن جاری نشو. همدارازه د لاهور د قومي اسمبلۍ په 129مه حلقه د پاکستان مسلم لیگ نون د ایا صادق د کامیابی اعلان هم د ضبط اخلاق د خلاف ورزۍ له مقدمې سره تړل شوی. بلخو د خبر پختونخوا د صوبایي اسمبلۍ په 23مه حلقه د پاکستان د تحریک انصاف د کاندید شوکت یوسفزي د کامیابی نوټیفیکیشن له دې کبله نه دی شوی چې د په حلقه ښځو لخوا د اچول شو ووټونو شمیره د 10% نه کمه ده. د سوات په 4مه حلقه د پاکستان د تحریک انصاف د کاندید عزیز الله خان د کامیابی اعلان هم نه دی شوی. د نوخار د صوبایي اسمبلۍ په 16مه او 24مه حلقو د پرویز خټک د کامیابی نوټیفیکیشن د انتخاباتو د ضبط کار د خلاف ورزۍ له مقدمو سره تړل شوی. پرویز خټک د پاکستان تحریک انصاف کاندید دی او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر اهم پاتې شوی.
مشال ریډیو ته غوږ یست. په کومې اسمبلی کې تر ټولو د زیاتې چوکۍ ګټونکي ګوند تحریک انصاف لخوا غوښتنه شوې ده چې د پاکستان چیف جسټس دی د الیکشن کمیشن او عدالتونو لخوا د څه باندې 60 حلقو رسمي نتیجو د ممکنه ځنډ نوټس واخلي. دوی وایي دا نتیجې که پر وخت اعلان نه شوي نو به د دوی په وینا په ملک کې یو قانوني بحران رامنځته کړي. د انتخاباتو کمیشن وایي دوی په ملک کې قانوني بحران نه غواړي او هڅه کوي چې زر تر زره دا نتیجې اعلان کړي. اسرار الله نور حال رکھے.
د پاکستان الیکشن کمیشن یو ویان د سهیل احمد وایي د سیاسي ګوندونو لخوا د ځنو حلقو د نتیجو د ممکنه ځنډ په اړه اندېښنې په خپل ځای دي، خو عدالتونو په امر دوی دغه نتیجې ځنډولي. البته نوموړی وایي دوی به پوره هڅه کوي چې تر 15 اګست د ټولو کاندیدانو حتمي نتیجې راشي، چې دارنګ په 15 اګست د خپلو څوکیو سوګند پورته کړي او د وزیر اعظم سپیکر او مرستیال سپیکر په انتخابولو کې خپل رای وکاروي.
دا هغه دا خدشات او دا هغه په خپل ځای باندې خو لکه الیکشن کمیشن کریم دا نه غواړي چې بحران کې داسي او د الیکشن کمیشن دی طرف نه څومره زیات کوشش کې دي چې زر تر زره د نتایجو د اخیری د حتمی نتایجو د اعلانې جاری کولو. نو دا ان شاء الله مونږ کوو.
د برسال کې دا چې نه پوره زه د انتخاباتو ګټونکو ګوند تحریک انصاف یو مشر فواد چودري د پاکستان چیف جسټس ته خواست وکړ چې د الیکشن کمیشن او عدالتونو لخوا د څه باندې 60 حلقو د رسمي نتیجو د ممکنه ځنډې نوټس واخلي. نوموړي ویره څرګنده کړه چې په ځینو حلقو د ووټونو د بیا شمیرنې یا نورو وجوهاتو له کبله د نتیجو ځنډ کېدای شي آئینی بحران رامنځته کړي. په اسلام آباد کې د پارلماني چارو پوه قریش خټک هم وایي د آئین له مخې الیکشن کمیشن ته به په 5 ورځو کې دننه د ووټونو بیا شمیرنه کول وي، خو که چیرې داسې نه کیږي نو ضرور به آئینی بحران رامنځته کیږي.
چیرې دا نه کیږي الیکشن کمیشن چې دی هغه خپل چې کوم آئینی ذمہواری ده هغه هم نه پوره کوي، او الیکشن کوم قانون چې نوی جوړ شوی دی د هغې خلاف ورزیم کیږي. نو دا به الیکشن کمیشن چې دی دپاره ډېر زیات شرمندګي او د واقعي چې دی او قانوني او آئینی بحران صورت اختیار کړي که داسې ونه شي.
فواد چودري د نه پوره د پاکستان ران وسپانې ته دا هم ویل چې الیکشن کمیشن او عدالتونو له وړاندې په 8 حلقو د ووټونو بیا شمیرلو امر کړی. د په خبره یوازې د ګل پورزو د شپږو نورو ګټونکو امیدوارانو پر ضد درخواستونه په عدالتونو کې جمع شوي چې پکې د انتخاباتو نتیجې چیلنج کړل شوي. نوموړی وایي دا قسم حالات د حکومت په جوړولو کې ځن رامنځته کولی شي. خو قریش خټک وایي که پر ځنو حلقو د انتخاباتو نتیجې وځنډول شي نو بیا به هم د آئین له مخې د انتخاباتو په یوویشتمه ورځ یعنی په 15 اګست به خامخا د قومي اسمبلیو او څلور واړو صوبایي اسمبلیو غونډې رابلل کیږي او په هغو کې به د اسمبلیو غړي خپل سوګند پورته کوي. هم پر دغه ورځ به بیا د صوبایي اسمبلیو غړي اعلی وزیران او د قومي اسمبلۍ هغه به وزیر اعظم سپیکر او ډیپټي سپیکر ټاکي. قریش خټک وایي دا وخت د پاکستان تحریک انصاف او د ده د مخالفو ګوندونو ترمنځ د قومي او پنجاب اسمبلیو په څوکیو کې ډیر فرق نشته نو که په ځینو حلقو د وټونو بیا شمیرلو سره نتیجې ځنډول کیږي یا تحریک انصاف ځینې څوکۍ له لاسه ورکوي نو دا ګوند د حکومت په جوړولو کې له ډیرو مشکلاتو سره مخ کیدی شي.
زه داسې فکر کوم چې دا کم تعداد دی خاص کر قومی اسمبلی کی دا ډیر برابر برابر کا اپوزیشن او پاکستان تحریک انصاف او دغه اتحادیان نمبر وګوره نو دومره فرق پکې نشته.
د غیر حتمی نتیجو تر مخه د قومی اسمبلی په 202 عمومي څوکیو کې پاکستان تحریک انصاف 114، مسلم لیگ 9، پیپلز پارٹی 3 او متحد مجلس عمل 2 او آزادو کاندیدانو 10 څوکۍ ترلاسه کړي کوم چې د حکومت په جوړولو کې ډیر مهم رول لوبولی شي. بلخ د غیر حتمی نتیجو له مخې په پنجاب صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ 9 په څوکیو کې ډیر لږ فرق دی او مسلم لیگ 9 څوکۍ مخکې دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا د چترال کیلاش سیمې د وزیرزاده په نوم یو کیلاشی د پاکستان تحریک انصاف لخوا د اقلیتونو پر مخصوصه چوکۍ د خیبر پښتونخوا د صوبې اسمبلی غړی ټاکل شوی دی. دوی وایي خپل مذهبي لږکۍ له یو شمېر مسلو سره مخ ده او دوی به هڅه کوي چې دا ستونزې هوارې کړي. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال غلام غوس مرکه کړې ده. دوی وایي
کیلاش کمیونٹی جی کم دے 2000 کال نا سوا دل تاوش جی اسے گی ہوا دیرا یونیکو زڑا ثقافت لری او اس چی کی رمبے دل دے عمران خان صاحب تدا کریڈٹ ملاو شو چی کیلاش کمیونٹی لا نمائندگی او موقع ورکو صوبائی اسمبلی کی دا یو غٹا خبر دے کیلاش خلکو دا پارا او ما دا پارا او ٹول دے چترال او کے پی کے دا پارا جی مونگ تو نمائندگی او موقع ملاو شو او زپا کی ډیر خوشحالی ما او زما کمیونٹی او 25 نتر اوسا پوری حالت جشن مناوی او تاس یو جشن سما دے یو لانگ ٹرم چی خلق ډیر خوشحالی دے چی زمونگ یو کمیونٹی کس ایم پی جوڑ شو
نو د خپل کمیونٹی د پارا دا سی سنگ بتا سو آواز پورت کوئی دا سی صحیح شوز دی دو درے چی اگا بتا سو لکا پوری دا کوئی حال کوئی
کلاش کمیونٹی چکم دے دا یو سپریٹ ریلیجن لری سپریٹ کلچر لری تر اوسا پوری دے نیشنل ڈیٹا بیس کی زمون دا پارا سے مخصوص یو الگ خانہ نشتا او مونگ ادر کے لکھے لکھے گو مطلب نہ معلوم خلق دے نو ہندو سکھ عیسائی دے ٹولو دا نیشنل ڈیٹا بیس کی او قومی دا کی سپریٹ ریلیجن یو حیثیت ملا اوشی دے انہوں نے نہیں کہا خدا کا اوچی دے امینڈمنٹ برا والو دے کہ وہ کیلاش سپریٹ ریلیجن با ڈکلیئر کہوں تر اس پورے دا کیلاش چکم کلچر دے دا دے کیلاش خلق او دے مسلمان کمیونٹی تاؤن دا وجہ دا اس پورے پرزرو شوئی دے او زما سیکنڈ پرائرٹی دا دے کلچر پرزرویشن دا پارا کار کہوں بللتا انفراسٹرکچر مسائل دے روڈ پکی نشتا ہیلتھ ایشو دے ایجوکیشن ایشو دے ٹوریزم پوٹینشیل دے اگے باندھ کار کو چی دے خلکو دبا بیا روزگار ہم ملاو شی دے ہیلتھ فیسلٹی کو
ٹوریزم خبر وکڑا دا ٹوریزم والے سرا مخ کے بڑے خلق ال ترات للا نو دا گے دبا حالے دا پارا سے پکا
ملکی حالات خراب ہو چکم دہشت گردی دا گو دے لوا جب پاکستان ڈیرا متاثر شو او پاکستان کی ہر شہر ہر زے او محفوظ نو خیر چترال خو عمر حالات کی ہم پیسفل ہو اس حالات خکی گی حالات خش ہو اس بنگ دا فارنر او ٹورسٹ دا وہ جی پاکستان کے حالات خش ہو مخ کی ہم دے دس سے ایکسٹرنل دہشت گردی مسئلہ ہو نو دے انٹرنل سے مسئلہ نشتا اس حالات صحیح دے مونگ با ٹورسٹ اٹریکٹ کو اوس براشی او پیسفل ماحول دے مخ کی پشان حالات نہ دے اوسا
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیم بجې سوی دی. ملیحا امجدار سره په سټوډیو کې د لاغې څخه د خبرونو لنډیز اورو او لاغ وروسته بیا د پاکستان کورنیو ورځپاڼو همدغه سي نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه لرو، خو لومړی د دې ساعت د خبرونو لنډیز له ملیحا امجدار څخه.
پاکستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه چې خپل اتحاد ته د فری اینڈ فیر الیکشنز نوم ورکړي، نن په اسلام آباد کې د پاکستان الیکشن کمیشن ودانۍ مخې ته احتجاجي لاریون کوي. دوی تور لګوي چې د جولای 15 په عمومي ټول ټاکنو کې درغلي شوې وه، خو د پاکستان الیکشن کمیشن او پاکستان تحریک انصاف ګوند په انتخاباتو کې د ټګې تورونه ردوي. د بلوچستان وکیلانو نن د کوټې په ګډون د صوبې د ټولو عدالتونو نه د بایکاټ کولو اعلان کړی او تور ورځ مانځي. دغه بایکاټ 2 کاله وړاندې د اګست 4 د کوټې په سیول هسپتال کې د شوي سامرګي بریت خلاف دی چې پکې زیاتره وژل شوي کسان وکیلانو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې په خپله به د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او د نورو صوبایي وزیرانو نمونه اعلانوي. دا خبر عمران خان پرون ماښام په پېښور کې د ګوند په پارلماني غونډه کې وکړه. خو د پاکستان الیکشن کمیشن د 2013 په عمومي انتخاباتو کې د کامیاب صوبایي اسمبلیو د کامیاب شو غړو نوټیفیکیشن جاري کړی. د کامیاب امیدوارانو نوټیفیکیشن چې پرون د الیکشن کمیشن په ورپاڼه ورکړل شوی، له مخې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر مشروع ډول دریو حلقو کې کامیاب ګرځول شوی. د پاکستان الیکشن کمیشن بلخوا د روان کال د انتخاباتو د نتیجو د ځنډ په اړه د سیاسي ګوندونو اندېښنې په ځای بللي، خو وایي چې د عدالتونو په حکم دغه ځنډ مخې ته راغلی دی. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 43,000 زیات افغان کډوال له ایران او ګاونډي هیواد پاکستان نه خپل هیواد ته واپس تللي دي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی پرون ویلي چې روانه اونۍ پر ایران د امریکایي بندیزونو له بحالېدو بیا بحالېدو سره اتفاق نه کوي، خو د هیواد د ګټو د خوندیتوب لپاره به ورباندې عمل کوي. په بغداد کې د یوې خبري غونډې پر مهال ابادی وویل چې دا بندیزونه یوه ستراتیژیکي غلطي ده، خو ویل چې د خپل ولس د ګټو لپاره به بیا هم درناوی کوي. او د مکدونیا پولیس وایي چې یو مشکوک کسانی په دې تور گرفتار کړي چې په عراق او شام کې له جنگیدونکو وسلوالو سره ملګري وو. دغه مشکوک کسان ټول د مکدونیا شهریت لري.
تاسو مشال ریډیو ته ورجې است خبرونه لنډیز درته ملي حامر زده وړاندې کړه. او سم د پاکستان کورونی ورځ پاڼو ته سراج زهیر کتنه کړی ده.
نن جنگ ورځ پاڼه خپل اداري کلی کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پارټي د پارلماني مشر او د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د نامزد کیدو وروسته چې نوموړي د کوم غټو ارادو سرګندونه کړې که په دغه عمل وکړو نو په دې ملک به په رښتیا بدلون راشي. اداري وایي د یو سیاستوال په حیث چې به عمران خان د نوي پاکستان جوړولو کومه ایجنډا ولست وړاندې کوله، اوس وخت راغلی چې د وزیر اعظم په حیث دغه ټولې خبرې عملي کړي. اداري اخر کلی کې هیڅ وجه چې پاکستان پرمختګ ونه کړي، خو په پاکستان کې چې کومې غټې مسلې دي باید چې هغه ختم کړي شي. له ټولو لویه ننګونه د کرپشن یا درغلیو ختمول دي. ښه حکمرانی، د بهر ملکونو قرضونه د ملک خلاصول، د غریبۍ او بیروزګارۍ خاتمه او په یو شمېر نورو کورنیو بهرنو مسلو باندې قابو موندل دي، او د دې لپاره به د یو ښه ټیم ضرورت وي. نوی وخت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي پاکستان تحریک انصاف عمران خان وزیر اعظم ونوماوه، او دارنګ بل پلو پاکستان مسلم لیگ د اپوزیشن ګوندونو لخوا شهباز شریف د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نامزد کړو. اداریه وایي د وزیر اعظم انتخاب په 15 اگست متوقع دی، خو له دې وړاندې به د قومي اسمبلی سپیکر او د ډیپټي سپیکر ټاکنه وي، په کومه کې چې به د تحریک انصاف او پلویان ګوندونو او د مخالفو ډلو پوزیشن په ډاګه شي. اداریه وړاندې لیکي اوس چې مخالفو ډلو د حکومت سازۍ لپاره کوم کوششونه شروع کړي، دا د یوې صحتمندې او جمهوري رویې عکاسي کوي، او د مخالفو ډلو د پارلیمان د تک فیصله د ستاینې وړ ده، او له دې به دا ملک او جمهوریت ګټه وکړي. باید چې راتلونکي کې همداسې فیصلې وکړي شي. له پېښور خبریدون کې مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې په پېښور کې په تعلیمي صورتحال باندې لیکلي او وایي د خیبر پښتونخوا د 12 په بورډ کې 22,000 ماشومان فیل کېدل د دې ځای د تعلیمي ادارو معیار په ډاګه کولو لپاره پوره دي. ادارې وایي د تعلیم پوهان باید چې د دې جاج واخلي او هغه خامۍ په ګوته کړي چې ولې په دومره لوی شمېر کې ماشومان فیل کېږي، ځکه چې د دې عمل په وجه اکثره ماشومان نور تعلیم پرېږدي، نو د دې مخه نیول ډېر ضروری دي. ادارې وایي هیله ده چې صوبایي حکومت د تعلیم د محکمې سره سره د تعلیمي بورډونو د مشرانو سره هم کینی او په دې مسله باندې په سنجیدګۍ سره غور وکړي او داسې اقدامات وکړي چې نتیجه کې تعلیمي معیار ښه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسټ مجلې په جنوبي ایشیا کې د جوړي وسلو پر ځغل مقاله لیکلې ده چې پکې پوښتنه راپورته شوې ده چې ولې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه خاموشه دی. بلخوا واشنگټن پوسټ بیا د امریکا له لوري پر ایران د بیا بندیزونو لګولو پر موضوع لیکنه کړې ده. د دواړو لنډیز عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
نیشنل انټرسټ لیکي چې په جنوبي ایشیا کې د جوهري وسلو د ځغل یا سیالۍ په اړه د امریکا خاموشي تصویر نور هم تت کړی دی. مجله لیکي دا داسې ده لکه چې امریکا د خطرناکو جوهري وسلو چیلنج ته شاور ګرځولې وي. نیشنل انټرسټ وایي په داسې حال کې چې د هند او پاکستان د سیمو د ملکیت پر سر لانګې دي، دواړه هیوادونه اوس هم جوهري وسلې جوړوي. مجله سوال راپورته کوي چې آخر ولې ډونلډ ټرمپ په دې اړه خاموشه دی. پاکستان له هم لګیا دی له چین ملاتړ ترلاسه کوي او په اصولو کې چین هند او امریکا دواړو سټریټیجیک مخالف دی. آیا دا په دې نه ارزي چې پام ورته وسی؟ مجله بل پښتنه دا راپورته کوي چې آخر ولې د سیمې د غیر مستحکمه کولو په اړه د پاکستان پر رول ژغ نه راپورته کیږي. په تیر بیا له هغه وروسته چې ولسمشر ټرمپ په 2013 کال کې ټویټ وکړ چې په کې پر پاکستان د امریکا د مالی مرستو درولو خبره وکړه. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي چې د ډونلډ ټرمپ انتظامی د دوشنبه پر ورځ پر ایران د لومړي پړاو بندیزونو لګولو سره ځان له هغو هیوادونو په فاصله کړ چې د 2015 کال جوهري تړون یې لاسلیک کړی وو. امریکا تر تړون وروسته له ایرانه بندیزونه پورته کړي وو. ورسپانه دا تړون د شلولو په اړه یو پریکړنده ګام بولي. مقاله وایي چې د بندیزونو لګول د امریکا او د دې هیواد اروپایي اتحادیانو ترمنځ واضح اختلافات په ګوته کوي. د یورپ هغو هیوادونو چې د تړون برخه وو ویلي چې دوی به د بندیزونو له ناوړه اغېز څخه د خپلو کمپنیانو د خوندي کولو کوشش کوي او پر دې به کار کوي چې ایران د دوی مالی نظام ته رسایي ولري. واشنگټن پوسټ زیاتوي چې پر پېټرول باندې لګول شوي بندیزونه به د نومبر پر 15 نیټه بحال سي. امریکایي چارواکو نور هیوادونو ته هم ویلي چې ورو ورو دې له ایرانه د تیل اخیستل راکم کړي چې بالاخره دا بیخي صفر ته ورسیږي او ایران له خپلې مهمې مالی سرچینې څخه محروم سي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاسته. پر ایران د امریکا لخوا د سختو بندیزونو لومړی برخه عملي شوی ده. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي دوی غواړي چې ایران د نړیوالې ترهګرۍ له ملاتړ لاس واخلي او په منځني ختیځ کې خپل منفي فعالیتونه پای ته ورسوي. بولټن دا څرګندونې لاغ وروسته کړې دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نړۍ غوښتنه کړې چې له ایران سره دې سوداګري نه کوي. په دې اړه نور تفصیل اجملان درکوي.
پر ایران د سی شنبه پورس د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو لومړی برخه لسره پایل شو. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وای واشنگټن د بیلابیلو هیوادونو سره په همکارۍ هڅه کوي چې له ایران څخه د تیلو صادرات هم صفر ته راکم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د سی شنبه پورس پر خپل ټویټر د نړۍ هیوادونو ته له ایران سره د سوداګرۍ په اړه خبرداری ورکړ. ښاغلی ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل پر ایران بندیزونه رسمن پایل شول. ټرمپ ویلی دا به تر ټولو سخت بندیزونه وي او د نومبر په میاشت کې به تر ټولو لوړې اندازې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی که هر څوک له ایران سره سوداګري کوي له امریکا سره به یې ونه کړی شي. هغه بندیزونه چې پر ایران د سې شنبې په ورځ پایل شول پکې د ډالرو بانک نوټونو ته د ایران لاسرسی او د دې هیواد مهم صنایع لکه د موټرو او قالینو صنعتونه په نښه شوي دي. ګومان نه کېږي چې دا بندیزونه به د ایران پر اقتصاد فوري اغېز ولري. خو د امریکا د بندیزونو دویم پړاو چې ټاکل شوی د نومبر د میاشتې له 15 نیټې به پایل شي او د ایران د تیلو مهم سکتور به په نخه کړي، ښایي د ایران لپاره سربیره پر دې دروند اقتصادي ګزار وي چې د تیلو دریو لویو پیرودونکو یې چین، هند او ترکیې د ایران څخه د تیلو په اخیستو کې د پام وړ کمی له راوستو ډډه کړي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د سې شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د هند، چین او ترکیې لخوا د ایران څخه د تیلو پیرودلو ته اندېښنه نه لري وویل. جان بولټن وایي نه، موږ له ټولو هیوادونو سره کار کوو چې له ایران څخه د تیلو صادرات صفر ته راکم کړو او په دې برخه کې پرمختګ هم کوو. فکر کوو چې دا بندیزونه لا د مخه ځپونکي دي او همداسې به دوام وکړي. فکر کوو چې دا به د ایران لپاره ډیر منفي اقتصادي عواقب ولري. یو شمېر اروپایي هیوادونه چې له ایران سره یې اتومي تړون لاسلیک کړی د ولسمشر ټرمپ د پریکړې په اړه سخت اندېښمن دي. هغه پریکړه چې څو ستر اروپایي شرکتونه یې د جرمې له ویرې له ایران څخه وتلو ته اړ کړي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ وویل ایران سره یو هر اړخیز تړون ته د رسېدو لپاره خبرو اترو ته چمتو دی. خو د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د سه شنبې په ورځ د فاکس نیوز ټلویزیون ته ویلي موږ د نړیوالې ترهګرۍ له ملاتړ په منځني ختیځ کې له شرارت او د بالستیک توغندیو له پروګرام څخه د ایران د یو پراخ په شاتګ غوښتونکي یو. بولټن ویلي په ایران کې ډېر څه روان دي چې تهران باید په اړه ځواب ووایي.
اجمل اندوش تاسو ته رپورټ وړاندې کاوه. په همدې موضوع کې پاتې جو خو له افغانستان سره اړوند یو رپورټ لرو. د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي په ایران کې اقتصادي ستونزو سلګونه زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته پر ستنېدو مجبور کړی دي. د دې ادارې په وینا د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې څه باندې 4.5 لک افغان کډوال له ایران څخه خپل واته ستانه شوي دي. تفصیل د اجملان په دې رپورټ کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه له ایران او پاکستان څخه تر 4.3 لک زیات افغان کډوال خپل هیواد ته یا په خپله خوښه ستانه شوي او یا په زور ایستل شوي. د ادارې په خپل اونیز رپورټ کې ویلي چې خپل هیواد ته په ستنو شو افغان کډوالو کې لویه برخه یعنی 4.2 لک له ایران څخه ستانه شوي چې شاوخوا 9000 بې اسنادو کډوال دي. له ایران څخه په دومره لوی شمیر خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو سبب په ایران کې رواني، اقتصادي او سیاسي ستونزې بدل شوې چې دغلته یې د افغان کارګرو لپاره د کار بازار سوړ کړی. هغه شمیرې چې آی او ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان خپرې کړي په تیرو څه کم اتو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو شمیر تقریبا د کډوالو له هغه شمیر سره برابر دی چې د 2010 میلادي کال د ټول کال په بهیر کې له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي وو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرې تاییدیې وایي ډیر دا راستنه شوي کډوال د زیاتو زیانمنونکو راستنو شوو کډوالو په ردیف کې نه دي شامل، خو بیا هم هڅې روانې دي چې دوی ته په افغانستان کې دننه کاري فرصتونه برابر شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سې شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل خغلی بلخی وایدا چې له ایران راستانه شوی ډیری هغه مجردان دي چې د کار لپاره ایران ته تللی وو وس راستانه شوی، نو ډیر زیات ځان منشوي نه ګڼل کیږي، خو که په دوی کې څوک داسي وي چې اسې پذیروي له هغه سره کم مرسته کیږي. زیات افغانان د ایران د کار په غیر رسمي بازار کې بوختي، هغه سکتور چې په ایران کې وروستي اقتصادي بحران ځپلې او د کارګرانو لپاره پکې د کار فرصتونه ډیر راکم شوی. ګومان کیږي چې د امریکا لخوا پر ایران د نوو بندیزونو په لګولو به دغلته اقتصادي وضعیت تر دې هم خراب شي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي پر ایران د امریکا بندیزونه به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر زیان ورسوي. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ دا مهال کلنۍ راکړه ورکړه 1.2 میلیارد ډالر ته رسیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د یو شمیر هیوادونو سره د خبرو اترو په حال کې دي څو د قطر او سعودي عربستان په څیر هیوادونو ته له قانوني لارو افغان کارګران واستوي. دوی موږ له یو شمیر هیوادونو سره په دې برخه کې د هوکړه لیکونو د لاسلیک کولو لپاره په مذاکراتو بوخت یو، څو په بنسټ په قانوني توګه کارګر واستول شو. له قطر سره هوکړه لیک لاسلیک شوی، له سعودي عربستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو سره هم خبرې اترې روانې دي. سعودي هیوادونو ته د کار د بازار د تقاضا سره سم افغان کارګران واستول شو. افغانستان پر جګړو او نامنیو سربیره له بیکاری او اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. همدارنګه په ګڼو سیمو کې وروستۍ وچکالي هم د دې سبب شوې چې په زرګونو افغانان ګوندي هیوادونو او یاد نړۍ لری هیوادونو ته د سفر ستړې لارې ونیسي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د انګریزي ژبې ډان روسپانې په یو لیکنه کې کښلي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په انتخاباتو کې تر بریا وروسته د هغه د امریکا په اړه بیانونه د اندېښنې وړ دي. روسپانه زیاتوي چې که څه هم عمران خان د پاکستان او امریکا د متوازن اړیکو غوښتونکی دی، خو باید هغه د دې دواړو هیوادونو اړیکو ته زر تر زره په سمه توګه پام وکړي. انیسه اجمل د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
ډان وسپانه لیکي په پاکستان کې په خو حالاتو کې هم حکومتداري کول ګران ده او بیا په موجوده وخت کې د اقتصادي بحران او سفارتي ستونزو له وجې په دې هیواد کې حکومت کول لا نور مشکله ده. وسپانه لیکي د راتلونکي ممکنه وزیر اعظم عمران خان لپاره به هم په داسې حالاتو کې حکومت کول اسانه نه وي. لیکوال لیکي په انتخاباتو کې تر بریا وروسته عمران خان د پخلاینې او متاثره کوونکو خبرو ډک تقریر وکړ، خو له امریکا سره د اړیکو په اړه دغه دریځ د اندېښنې وړ دی. وسپانه لیکي عمران خان د نورو پاکستانیانو په څیر دا دریځ لري چې د پاکستان او امریکا اړیکو په برخه کې اسلام آباد سره ناسم چلند شوی او د امریکا او پاکستان اړیکې باید د دواړو هیوادونو په ګټه او متوازنه وي. وسپانه لیکي کېدای شي چې عمران خان له واشنگټن سره په دې معامله خبري وکړي. د لیکوال په خبره کې عمران خان داسې وکړ نو کېدای شي چې هغه له مشکل حالاتو سره مخ شي. د وسپانه په وینا د امریکا د حکومت دا خوښنه وه چې عمران خان دې بریا ترلاسه کړي. ډان وسپانه لیکي د مغربي هوادونو په زیاتره وسپانو کې د انتخاباتو وروسته د عمران خان منفي خبري راپورته کړل شوې، خو له عمران خان سره نسبي تعلق لرونکي وایي چې هغه سم نه دی پیژندل شوی. د لیکوال په وینا عمران خان چې په دې وروستیو کې د امریکا او طالبانو په اړه کوم بیانونه ورکړي وو، د هغه تاثر سمول لپاره هم ډېر لږ څه کړي دي. وسپانه لیکي عمران خان دې د حکومت په لومړیو ورځو کې دا سوچ پرېږدي چې د امریکا او پاکستان اړیکې د دواړو په ګټه نه وي. د لیکوال په وینا دواړو خواوو په تېرو څو کلونو کې له ډېر څه ترلاسه کړي دي او دواړه به د یو بل بغیر له بدو حالاتو سره مخ شوي وو، خو د پاکستان او امریکا متوازن اړیکې هم ناممکنه ده. ډان لیکي د بهرنۍ پالیسۍ امریکا سره د اړیکو په برخه کې د عمران خان د تګلارې یو مهمه خبره د بهرنیو چارو وزیر انتخاب او په واشنگټن کې د پاکستان سفیر علي صدیقي د راتلونکي په اړه پریکړه ده. پاکستان تحریک انصاف ګوند علي صدیقي د امریکا لپاره د سفیر په توګه د ټاکلو د پریکړې مخالفت کړی وو. ډان وسپانه لیکي علي صدیقي په واشنگټن کې په ډېرو خبرو مهمه اغیز اچول پیل کړی دی او دغه لری کول وروسته به بیا یو بل تن له خپلو تجربو تیریږي او د حالات به د پاکستان حکومت د سفارتي اړیکو سمول لړکی لا نور شاته بوزي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د سند های کورټ د نکی مسعود د مور هغه درخواست منلې چې د هغې د وژل سوي زوی مقدمه دی بل عدالت ته انتقال کړي سي. د نموړي وکیل ویلي چې دوی پر اوسنی عدالت اعتماد نه لري. های کورټ له اړوند چارواکو د اگست 3 می جواب غوښته دي. په دې اړه معلومات لړند دې ورسته. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون لیکلي چې د سین صوبې های کورټ امر کړی دی چې د نقیب مسعود مقدمه دی بل عدالت ته منتقل کړل سي. ورځپاڼې لیکلي چې د سین های کورټ د سې شنبې په ورځ د صوبې د کورنیو چارو محکمې او نورو اړوندو څانګو ته امر کړی چې د نقیب مسعود د قتل مقدمه دی له اوسني عدالت څخه کوم بل عدالت ته انتقال کړل سي. عدالت دا امر له هغه وروسته کړی چې د نقیب مسعود مور درخواست ورکړی و. د هغې وکیل فیصل صدیقی ویلی چې د ترهګرۍ ضد د اوسنۍ عدالت په منصفانه توګه دا مقدمه پر مخ نه وړي. فیصل صدیقی زیاته کړې چې دوی پر دې اوسنۍ عدالت باور نه کوي او غوښتنه کوي چې مقدمه دې بل عدالت ته یوړل سي. هغه زیاته کړې چې له راو انور سره د یو ملزم غوندې چلند نه کیږي. د درخواست راوړیدنه وروسته عدالت د کورنیو چارو محکمې انسپکټر جنرال راو انوار او نورو اړوندو څانګو ته ویلي چې د اگست 3 د خپل ځوابونه وروسپاري. راو انوار د کراچۍ د ملیر ضلع هغه پخوانی پولیس افسر دی چې د یو عدالتي کمیشن په وینا د 444 کسانو په غیر قانوني وژنه کې لاس لري. راو انوار له هغه وروسته نیول سوی و چې د جنوبي وزیرستان یو ځوان نقیب مسعود د روان کال په پیل کې په کراچۍ کې ووژل سو او راو انوار یې د وژلو ذمواري منلې وه. راو انوار ویلي و چې نقیب مسعود د ترهګرو ملګری و، خو وروسته بیا تحقیقاتو ثابته کړه چې نقیب مسعود بې ګناه و.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نور دنکو د خبر پښتونخوا سوات ته بولار سو. هلته لسم جمعات څخه فارغ سوی په زرګونه زده کوونکي غوښتنه کوي چې دوی ته د نور تعلیم زمينه برابر کړل سي. د دوی په وینا شمیر زیاتې خو په سوات کې کالجونه کم دي. همدا خبره د سوات د جنزیب کالج مشر یا پرنسپل هم کړی ده. تفصیلی په دې رپورت کې اورو.
د سوات لوی او تاریخی جانزیب کالج ودانی مخې ته یو شمیر زلمی په دغه تمه ورغلی چې یو رسم جمعات کې به د داخلو لپاره لګولی شوی لیست کې نوم راغلی وي. ولې زیاتره زده کوونکي وایي چې د جانزیب کالج ورانی ودانۍ له وجې دوی ته داخلې نه ورکولی کیږي او د تیر کال په نسبت یو زر نه زیات سیټونه کالج کې کم کړی شوی دي. په دغه کې باز تنان وایي
زما نوم اختر علي دی، زه اسلام پور اوسیدونکی یم او شریف آباد کالج نه ما اف ایس سی کړی ده او 860 مارکس مې راغلی دي. جانزیب کالج کې ما فارم داخل کړو او ایډمیشن چې دی هغه ماته نه ملایږي، نو پرایویټ کالجونو فیسونه خو هاي دي او په جانزیب کالج کې او نور په گورنمنت کالجونو کې هم ته ایډمیشن نه ملایږي، نو اخر مونږ به زو کم دی.
زما نوم دی جانشیر، راغلم داخلي له 52 مارکس مې دي خو په میرټ لیست کې مینوم نشته او سیکنډري نیم دونو هایر میرټ ته چوي کې زم نه راځي. غریب يم، پلان مې دکان دی کرانه، دا سر دوه پیسې نشته کنه چې پرایویټ سکول کې داخله و. داخله ته ملو شو سکول به وایو او ډېر شکسان زم په شان ځاګه د سیاسي په پاتې شي بغیر تعلیم.
دی اوس د کون کې مشر غفران خان زیاتوي چې کشر مې په لسم جماعت کې 99% نه زیاتې نمبر ترلاسه کړي او په آخري لیست کې ورته داخله ملاو شوه، ولی بیا هم په زرګونو زده کوونکي د ځای نشوالي له وجې د تعلیم څخه د پاتې کېدو ویره ده.
د 3000 کسان دي چې لکه چا دا غینه کمی اغست دي. جانزیب کالج والے چې دا بلډینګ رغه او دا په 15 کال کې هم نه رغه، دوی چې په کال کې به دا روخ شي. خو وجدا ده چې یاره دا نور وو دا لکان ګرځ دوته د پوی نه پیره مې راغوند کې اتي واخلي. خو دا نور غریبانان به څه کې دا خور سړی سبق وای، سړی وای چې یاره زوخه کالج تراړې ما خه سبق وې د غره نه جوړ شو. خو دلته د سمیرټ دوله غولې دي چې خو پاغې ګنجایش نه کیږي.
د معلوماتو تر مخه د سوات جانزیب کالج ودانۍ لوی برخه تیر کال د نوې ودانۍ په نوم ړنګولو امر جاری شوی چې کار پرې روان دی او له دغې وجې کالج کې دا ځل د 1500 تنانو په ځای 1400 تنانو ته داخلي ورکوي. دغه ستونزو په اړه مو چې کله د جانزیب کالج پرنسپل سیراج خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وایي
سب دومره وشو چې زمون کالج وران شه دی، ټول خلکو ته معلومه ده ډیمالی شه دی. موږ ټول الله حکام ته خپل مشران ته ویلي دي چې دا د 2300 لکو ضلع دا به دو درو کالجونو نه رابنی کیږي. زمونږ په دې جانزیب کالج کې 6020 درخواستونه جمع شوي دي. په دې کې کدا موږ ډبل کو بیا نه کیږي، کدا موږ ټریپل کو بیا نه کیږي.
د جانزیب کالج پرنسپل زیاتوي چې دغه ستونزه له 100 کالو راسې روانه ده او باید چې د زده کوونکو مسلې حل کول لپاره راتلونکی نوی حکومت د سوات ولس لپاره نورې تعلیمي ادارې جوړې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. شمالي وزیرستان شوال اوسیدونکي وایي 4 کاله یې په کډوالۍ کې تیر کړل او ډیر تنګ شوی دی. دوی وایي بیرته تګ غواړي چې خپلې سیمې، حجرې او جماعتونه له سره آباد کړي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه کړې چې دوی دې زر تر زر خپل سیمو ته ستانه کړي. مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
قبایلی ضلع شمالي وزیرستان شوال اوسیدونکي وایي چې 4 کالو زیاته موده په کډوالۍ کې تیر کړه او دولت لخوا ورسره دستنه دو په بیا بیا ژمنه شوه خو لا هم ورته د واپسې نیټه نه ورکوي. دوی وایي ماشومان او میرمنې نور د بنو د ګرمۍ د زغم نه دي او دولت نه غوښتنه کړي چې د شوال واپسې پیل کړي. د شوالو سیدونکي ولی الله وایي ماشومان او میرمنې یوازې د خپلو د کورونو لیدو په ارمان دي او غواړي چې خپل وطن آباد کړي.
شکل د سومالی وزیرستان شوال سم تحصیل دی دغه نه بې دخله شوي که نه دغه میز غټه مطالبه دو چې میز کورم نه طریقه سره خپل وطن ته واپس کړو. وړه بل بچ په ګرمۍ شو اوس ولې میز نه د بجلی او نه د بې انتظامات شته. میز د کورم نه طریقه سره واپس کړو په میز خپل کورینه او خپل جماعتینه آباد شي که نه ښځینه چې کې مې دیده په ګرمۍ شو اوس ول میز خو د ساړې علاقه خالکي دا وطن میز ته تیرا چې کمه دوسیر ویور ده یو کچېرې ده د میز مطالبات حل نه شول.
ملک فاسین خان وای پورم نه شوال لیدل غواړي چې ورستانه شي.
هر سړی د خپلې علاقه و د خپلې مجبورې و د خپلې خورې ارمون کو اکسد دی و کاوړ کی دی. میر دا یو درخواست ہے چې اقومی خپل وطن پرېږدي چلغوز دې پورا د میر عوام ته مقاور کو چې هر سړی لوړ شي او خپل غریبات وکړو واپس ته حکومت په اډر باندې روشي.
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې سو میاشتې وړاندې د شوال واپسې لپاره انتظامات پیل کړي ول خو د وروستیو بدامنۍ پیښو په وجه د شوال واپسي عمل وځنډول شو. دوی وویل په دې اړه غور روان دی او د موکې مناسبت سره به د واپسې نیټه اعلانوي. دوی زیاته کړه د شوال خلکو د چلغوزو راوړلو لپاره به دوی ته مخصوصو ورځو ته انټری ورکوي چې هلته ولاړ شي او خپل چلغوزي راوشوکوي. شمالی وزیرستان کې 2014 کال فوزی عملیاتو له کابله لکونو خلک بې کوره شوي ول چې وروستیو کې د انتظامیې په وینا 90% نه زیات خلک بیرته ستانه شوي. خوشحال په مکمله ډول او تحصیل د تاخیل زناسیمو خلک لا هم بې کوره دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.